د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو واریدونکو ستړي مشي زانا شواش نه نن د سیشن به ورځ د میزان او بخې د عقرب یا لړم د میاشتې یو لسمه د نوومبر له اول سره برابر ده. امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په فایل کې د مهمو خبرونو سر کې کیوري.
د پروان په ولایت کې د بم په چاودنه کې د وې کورنۍ و غړي وژل شوې دي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف عمران خان د خپل لوی مظاهره نه تیر شوی دی او د عراق ځواکونه موصل تنه وتلی دي خو داعش قوي مقاومت کوي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د افغانستان د امنیتي ادارو د قاطع ماموریت د ځواکونو په ګډون نن د افغانستان نن د افغان ځواکونو د تیر کړنو د ارزونې لپاره یو درې ورځنی کانفرنس پیل شو. د امریکا جمهور ریاست انتخاباته ته وو ورځ پاتې دي او د نږدې وخت کې د دیموکرات ګوند کاندید د ایمیلونو په اړه را پیدا شوې قضیه په کمپاین څرګندې اخیزي کړي. دا او نور رپورټونه ورساوري خو اوسرته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې وو ملکی کسان وژل شوي دي. د سیدخیل ولسوال احمد لمر عثمانیار وای وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي او په یو موټر کې د واده مراسمو ته روان ول. تر اوسه کومې ډلې نه دي ویلي چې دغه بم چای خی و، خو ښاغلي عثمانیار وویل چې د پیښې په هکله تحقیقات پیل شوي دي. په کابل کې د هغه درې ورځنی کانفرنس نن لومړۍ ورځ وه چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د پسرلنی او دوبي د موسمونو عملیات او د دولت د وسلوالو مخالفینو نظامی تحرکات پکې ارزول کیږي. په غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف خانی او د افغان امنیتي ځواکونو د ادارو د لوړپوړو چارواکو د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن هم ګډون کړی و. ښاغلي نیکلسن وویل چې تروریستان او طالبان د کرخې له هغې خوا څخه راځي باید پاکستان طالبانو او تروریستانو ته نور په خپل هیواد کې ځای ورنکي. نړیواله ټولنه د افغانستان ترڅنګ ده او هر هیواد چې وغواړي افغانستان کمزوري کې دا نه امریکا او نه هم نور نړۍ ته د منلو وړ ده. د افغان طالبانو دوه جګپړو غړو د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د پاکستان د لوري له قطر څخه ورغلي درې کسیز هیئت ته ګواښ کړی که د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د دوی سره مشوره ونه کړي د طالبانو ټول مشران او د هغوی کورنۍ به د پاکستان نه وباسي. د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ په دې اړه تبصره ونه کړله، خو په خوا یې د افغانستان د حکومت هغه ادعا رد کړې وه چې وایي په خپل خاوره کې طالبانو ته پټ ځایونه نه ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي رادیو سره د قطر د پلاوي د ګواښلو اړوند څرګندونې رد کړې دي او د افغانستان سولې عالي شورا د نړیوالو ټولنې او ملګرو ملتونو نه غواړي چې اسلام آباد ته اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف عمران خان د خپل هغه غواښ نه تیر شوی چې ویلي و د سبا د چهارشنبه پر ورځ به د مظاهرو د لارې ټول اسلام آباد وتړي او په اصطلاح حکومت به شل کړي. عمران خان د صدر اعظم نواز شریف نه غواړي چې د اداري فساد او رشوت خوري د تورونو له وجې استعفا وکړي، خو حکومت د عمران خان په ځواب کې په غټو ښارونو کې په مظاهرو بندیز ولګوه او د سیاسي مخالفینو سلګونه غړي یې ونیول. په همدې حال کې د پاکستان سترې محکمې ویلي دي چې د صدر اعظم نواز شریف قضیه به څیړي. عمران خان نن د سه شنبه پر ورځ اسلام آباد ته نږدې مطبوعاتو ته وویل چې د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کوي او سبا به یوه لویه مظاهره هم وکړي. په نواز شریف دا تور دی چې کورنۍ یې د هیواد نه بهر په زیات اندازه مال او دولت لري. سترې محکمې ویلي دي چې د دغه تور د څیړلو لپاره به یو کمیسون هم جوړ کړي. د پاکستان په حق بل خبر دا دی چې د کښتۍ ماتولو په کمپنۍ کې چاودنه شوې یو لستنه پکې وژل شوې. پولیس وایي چاودنه د ګډانی په ښار کې د کښتیو ماتولو په کمپنۍ کې شوې ده او لسګونه کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د پولیسو محلي افسر محمد عبدالله ای پی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې چاودنه د تیلو په ټانکر کې شوې او ګڼ شمېر خلک لا هم په دې کمپنۍ کې ګیر پاتې دي. د پولیسو په وینا چې خایي د وژل شوو کسانو شمیر به زیات شي. په چاودنه کې جوبل شوي کسان د کراچۍ ښار ته انتقال شوي. عبدالحکیم لاسی چې د ای دی امبولانس سره کار کوي ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د پولیسو وبخې د یوولسو کسانو مړی یې د اوبو نه راایستلی دي او د ځینو کسانو د بدن ټوټې هم پیدا کړي دي. د ښاغلي لاسی په وینا چې ښایي ګڼ شمېر خلک به په دې پیښې کې وژل شوي وي. د پاکستان صدر اعظم په یوې اعلامیې کې په پیښې خفګان ښودلی او چارواکو ته یې امر کړی چې د ژغورنې عملیات دې چټک کړي. امریکا د عراق لخوا د مطبوعاتو ځپل غندلی دي او د حکومت نه غوښتل دي چې په دې برخه کې د شفاف اقدامات وکړي. نور تفصیل د متی الله عبد ناوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویان وایي چې امریکا د ترکیې د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا د مسؤلینو لټونې پیل کړي. خو د خبری رسنیو بندول او د خبریالانو بند کچول د تشویش وړ خبره ده. په ترکیه کې قریب 10,000 ملکی مامورین، پروفیسران او ډاکټران له دندو ګوښه کړل شوي دي او همداشان په لسهاو رسنۍ هم تړل شوي او د یوې ورځپاڼې مدیر هم نیول شوی. د دغې ورځپاڼې یو کارمند وایي چې
Bu baskılarla kimseyi korkutamayacaksınız. Onu söylemek istiyorum. Der
bir mana kardı. Çok da fişar dilari de çafakır ne şibetle olay. Şurların ki halk da şey haberi ne şibetle نړی هم داسې عمل نشي منلای لکه زه چې د کارتون جوړولو په سر نیولایم.
کم کسان چې نیول شوي وو په دا تور دی چې دوی د ترګرۍ خلاف د ترکیې د قانون نه سرغړونه کړي او د دولت مخالف کردانو او د داعش د ډلې سره مرسته کړي. په امریکا کې میش د ترکانو جلا وطن مشر ګولان په دې تورن دی چې جولای کې د ترکیې د دولت خلاف کودتا کې لاس درلود. د بشر د حقوقو د ادارو په وینا د جولای د میاشتې نه په دې خوا په ترکیه کې قریب 100 خبریالان زندان ته اچول شوي دي او اضطراري حالت هم نافذ شوی. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم پاتې خبرونه. چارواکي وایي د عراق ځانګړي امنیتي ځواکونه د سه شنبې په سهار د موسل ښار څنډو ته ننوتل. سره له دې چې داعش قوي مقاومت کوي خو عراقي ځواکونه هڅه کوي چې د موسل ښار ته ننوځي. دا په دوه کلونو کې لومړی ځل ده چې د عراق پوځ د موسل په خاوره قدم ږدي. د عراق د ځانګړو ځواکونو یو قمندان سمی الاردی ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې ځواکونه د موسل ښار په څنډه کې دي او د کوکجلی سیمې ته ننوتلي دي. هغوی اوس کوښښ کوي چې د نور وړاندې تک کوشش وکړي. هغه ویل ځواکونه یرغل وکړه او داعش مقاومت کوي او کنکریټي دیوالونه یې جوړ کړي دي. ښاغلی الاردی زیاته کړه چې ځواکونه یې د سه شنبې تر غرمې 800 متره نور هم د ښار پر لورې پرمختګ کړی دی. د سوریې د سولې خبرې تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدلې. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وایي چې غربي هیوادونه په دې کې ناکامه شول چې په سوریه کې سختریزه اسلامي ډلې مهار کړي او همدا وجه ده چې د سولې خبرې تر نامعلومې نیټې پورې وځنډول شوې. ښاغلی شویګو وایي سره له دې چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو د حلب په ختیځه برخه کې هوایي بمباری بندې کړي دي خو یاغیان چې غرب یې ملاتړ کوي هر ورځ د حلب د ښار په هغه برخه کې په ملکي خلکو بریدونه کوي چې د حکومت په لاس کې دی. او رستای خبر ده چې ترکیه د عراق سرحد سره نږدې پوځي موټر او ټانکونه ځای پر ځای کړي. د ترکیه د پوځي سرچینې مطبوعاتو ته ویلي دي چې زغره لرونکي موټر او ټانکونه د شرناق ولایت د سیلوپو په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه سرحدي پوله ده. د پوځ دغه سرچینې نه دی ویلي چې د ترکیه وسلوالو ځواکونو دغه اقدام ولې کړی خو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د همدې تېرې شنبې په ورځ ویلي و چې غواړي په سیمه کې د ترکیه عسکرو ملاتړ زیات کړي. کاغلی وردوان ویلی که چیرتا شیعه ملیشه دی عراق د تل افر په خار کې د ویری د پیدا کولو کوخخ وکی ترکی زواکونه بای زواب ووی. د تل افر په خارگوٹی که زیادتر ترکمنان وسیگی چې د ترکی سره تاریخی او کلتوری اړیکې لري. شیعه ملیشو د تل افر خار د لویدیز برخی نه د اسلامی دولت یا داعش د ډلې په خلاف تاروزی عملیات کردی دی خو ترکی خبرداری ورکړی که د ترکمنانو د وسیدو په سیم عملیات وشی هغوی به یې زواب ووی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د امنیتي ادارو او د قاطع ماموریت د ځواکونو په ګډون نن د افغان ځواکونو د تیرو کړنو د ارزونې یو درې ورځنی کانفرانس پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت وی ټاکل شوی چې په دغه کانفرنس کې د پسرلی او وړي په موسمونو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغانستان امنیتي ځواکونو عملیات وارزول شي او په همدې توګه د راروان ژمي د عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو په تیاریو خبري وشي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورت ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه کانفرنس د سې شنبې په ورځ د دفاع وزارت په انګړ کې پیل شو چې پکې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د امنیتي ادارو د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت قمندان جنرال جان نیکولسن هم ګډون کړی و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل په دغه درې ورځني کانفرنس کې د روان کال له پیل راهیسې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو سربیره د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکات هم ارزول کیږي او دغه راز د ژمي له موسم څخه د ګټې پورته کولو او شفق دوه عملیاتو د تطبیق لپاره لازم تصمیمونه نیول کیږي.
دا کانفرنس په درې ورځې دوام لري. په دې کې به ټول قومندانان خپل نظریات ویي او بیا په اخیره ورځ باندې هغه ارزیابي کیږي، نتیجه ګیری کیږي او لازم تصمیمونه بنیول کیږي.
دغه کانفرنس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو بریالیتوبونو ته په اشاره وویل چې له دې مخکې د افغانستان په وړاندې نا اعلان شوې جګړه روانه وه، خو پر وینا یې اوس دغه جګړه اعلان شوې جګړه ده. په همدې توګه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت قمندان جنرال جان نیکولسن وویل وسلوال مخالف ډلې له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید طالبانو او تروریستانو ته نور په خپل هیواد کې ځای ور نه کړي. ټاکل شوې د دغه درې ورځني کانفرنس ګډونوال په تیرو اوو میاشتو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې هم ورزوي او ورته د حل لارې چارې په ګوته کړي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي پر هغو مسایلو چې په دغه کانفرنس کې توافق کیږي باید په عمل کې هم د تطبیق وړ وي. پخوانی جنرال محمد یوسف امین امریکا غږ ته وویل په دغه کانفرنس کې باید د امنیتي ځواکونو په مدیریت کې د اصلاحاتو او د استخباراتي ادارو پر غښتلتیا هم زیات تمرکز وشي. هغه دغه راز وویل
زیاتره مهمه دا ده چې د موږ وسلوال پوځ او امنیتي ادارې د تنظیمو د قومي ډلو ټپلو دغو هغه نه لرې شي او مستقله باید اوسي. دوی په واکونو، دوی په وظایفو دنده کې باید مداخلې بندې شي، خصوصا د هغه دلته وکیلان مداخله کوي، وزیران مداخله کوي، قومي ټیکدارانو، تنظیمي ټیکدارانو دلته مداخله کوي. د دوی دغه مداخلې باید بند شي.
د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تیر وو میاشتو کړنو ارزونه په داسې حال کې کیږي چې روان ایسوي کال د دغو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په روان ایسوي کال کې 15,503 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او نږدې 10,000 نور ټپیان شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د امریکا جمهوری ریاست انتخابات ته اوه ورځې پاتې دي او د نږدې وخت کې د دیموکرات ګوند کاندید د ایمیلونو په اړه را پیدا شوې قضیې په کمپاین څرګندې اغیزې کړي دي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ اورو.
د اف بی آی رئیس جیمز کومی د تیر جمعې په ورځ د نوو ایمیلونو د پیدا کېدلو په اړه کانګرس ته یو لیک ولیږه. یو شمیر خلکو ته دغه راز اقدام له انتخاباتو نه صرف څو ورځې مخکې بالکل غیر معمولی ښکاري. قانوني ماهر ریچارډ پینټر وایي د اف بی آی د رئیس لیک له هغه قانون نه سرغړونه کړې ده چې د حکومت چارواکي له دې نه ایساروي چې د انتخاباتو پر نتایجو اغیزې ولري.
که هغه دا وعده کړې وي چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه کانګرس په هر څه خبر کړي، نو د هغه دا وعده د هاشت قانون له مخې جواز نه لري. پر دې سربیره هغه د هیلری کلینټن په اړه اضافي معلومات نه لري.
ښاغلی پینټر زیاته کړله چې دا معلومات د هیلری کلینټن د یوې مامورې پورې اړه لري. دا نوي ایمیلونه د هما عابدین د خاوند په کمپیوټر کې موندل شوي دي. د هغه له خاوند نه د هغه د جنسي بیلاری له عمله تحقیقات کیدل او ښایي ډیر ژر له یو بل نه په قانوني توګه جلا شي. له بل پلوه د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس وویل چې د عدلي وزارت او اف بی آی ډیر پراخه صلاحیتونه لري چې تحقیقات وکړي، خو دا معمول نه ده چې خپل تحقیقاتي معلومات براله کړي.
د ولسمشر په نظر دا مهمه ده چې دغه چارواکی پر هغو عنعنوي اصولو او لوایحو عمل وکړي چې د تحقیقاتو په نتیجه کې پر راټولو شویو حقایقو او معلوماتو باندې په عام حضر کې بحث ونه کړي.
د فدرالي حکومت ادارې اف بی آی د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه تحقیقات د سږ کال د جولای په میاشت کې پای ته ورسول او د اف بی آی رئیس جیمز کومی په خپله وویل چې هیلری کلینټن د خپلو ایمیلونو په اړه غفلت او اهمال کړی دی، خو کوم غیر قانوني او جرمي عمل نه دی ترسره کړی. دیموکرات کاندید هیلری کلینتن د دوشنبه په ورځ د اوهایو په انتخاباتي مبارزه کې ویل چې دی مخکې ویلی و چې دا یو اشتباه ده او تاسف پرې کوي. هغې زیاته کړه اوس چې هغوی غواړي زما د یوې مامورې ایمیلونه وګوري نو مهرباني دې وکړي هغه دې وګوري.
زه په دې باور لرم چې هغوی به هماغې نتیجې ته ورسیږي چې زما د ایمیلونو له کتو نه وروسته رسیدلی وو، او هغه دا وه چې د دعوا وړ څه پکې نشته دي.
له بل پلوه د جمهوري ریاست جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د اف بی آی د دې پریکړې هرکلی کړی دی. هغه په مشیګان کې خلکو ته وویل دا ډېر جرأت غواړي. سپینې ماڼۍ ته د رسیدلو لپاره لا مبارزه روانه ده، او دیموکرات هیلری کلینتن تر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په ملي کچه په سرویګانو کې درې نمرې مخکې روانه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دینی عالمانو د ماشومانو د سالم روغتیا لپاره د پولیو ضد واکسین تطبیقول د اسلام له نظره یو ضروري حکم بولي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په تطبیق سره خپله اسلامي وجیبه ادا کړي. دغه څرګندونې د پکتیکا یو دینی عالم او د پکتیکا ولایت د حج او اوقاف رئیس مولوی زبط الله د امریکا غاک له خبریال عبدالمالک شفق سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د واکسینو په مورد باندې په دنیا کې ځینې نظری اختلافونه شته. مثلا بعضی خلک چې په هغه کې د پاکستان ځینې علما دي او چې هغه چې خدای پانی ټولنې ځینې علما هم متاثر شوي دي، هغه وایي چې دا د نسل بندۍ یا د محدودیت د نسل لپاره یوه سلسله ده. خو د دنیا مشهور علماو او مشهور اسلامي مرکزونو او مشهور دینی مدارسو هغوی ټولو لیکلي دي واکسین یو وقایوي درملنه ده، هغه کوم تاوان نه لري، کوم مشکل نه لري. مثلا د هند دارالعلوم دیوبند چې هغه د اسلام عمومي مرکز ګڼل کیږي نن په آسیا کې، همدا رقم د جامع الازهر سی د نړیوال بین المللی یا نړیوال اسلامی مرکز دا او اسلامی مدرسه دا او ډیر فارغین لري. دغه ټول لیکلي دي سی دا نه سی دا جائز دي، بلکې دا ضروری ګڼل دي سی د صحت لپاره دا ډیر ښه دي، باید استعمال سی. الحمدلله د دې واکسین له برکته چې خادي خدای پزل ده سی په ټولنه کې د پلس ډیر کمی پیش مجوینو. نو زما نظر دا د سپدی کې ان شاء الله چې شایسته نه باید وی کې د خلګي دا واکسین عملی کې او تطبیق کې بزن.
دا چې په وټولنه کې د پولیو واکسینو په ارتباط هر څوک ځنګړی مسولیت لري، ستاسو په اند دینی علما په یاده برخه کې څه مسولیت لري
چې باید څه وکړي؟
د وزارت حج او اوقاف د هغوی خپل د دې لپاره سیمینارونه جوړ کړي دي، او د دې لپاره خاص کسان غوښتل لمجخه علما غوښتل سي علما ورسي هغه خبري واروي بیا هغه په ټولنه کې تبلیغ کړي. نو د علما و د لپاره دا ضروری ده چې د واکسینو هغه فواید او پایدې په ټولنه کې نشر کړي او تبلیغ کړي ترڅو پر خلک د دې په ګټو باندې پوه سي او خلک تشویق سي دا کار وکړي دا واکسین تطبیق.
مولوی صاحب، هغه خلک چې د پولیو واکسینو په اړه بیلابیل منفي نظرونه لري، تاسو د دوی نظرونه څنګه ارزوي؟
دا یو دلیل کوم داسې موجه دلیل نه ده سی هغه دلیل دی یو کنات بخش دلیل هغه یی سی دا د کوپارو یو په اسلامي نړۍ کې د کوپارو په اسلامي نړۍ کې د نسل بندۍ د پاره سی د مسلمانانو تعداد ډیر په کثرت باندې په ډیرې دوه باندې ده. نو دوی یی سی دغه واکسین دی مشترک کړي، خو دا سی نه ده علما ولیکلي دي سی دغه یو وقایوي درملنه ده او د نسل بندۍ کوم شی نسته پکې. یا په نړۍ کې اسلامي مرکزونه دي لکه د مصر جامعه، نو دغه ټول د دوی د خبرو په اساس او د دوی د تپتیش او تالاش په اساس باندې موږ هم یایې چې دغه خبره مواجه نه ده. دا څوک کې کیس د نسل بندۍ لپاره ده، بلکې د صحت لپاره ډیر عمده شی ده چې باید استعمال شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پښتو د موسیقي مشهور نوم استاد خیال محمد ته د افغانستان عالی مډال د غازی میر بچا خان مډال ورکړی دی. د دې مډال د ورکړې په اړه مو اسلام آباد کې د افغانستان سفارت فرهنګي اتشه ښاغلی عبدالرحمن حبیب زوی سره مرکه کړې چې ستاسو په مې اوریدو ته راګرځو.
ابو زوی صاحب، د افغانستان ولسمشر د پښتو مشهور هنرمند خیال محمد ته خاص مډال غازی میر بچا خان مډال ورکړی دی، د دې ورکړې تر شا څه مفکوره موجوده ده؟
دا مډال خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان د خیال محمد استاد سره د سو لسیزو د هنري کارونو د درناوي په موخه د توکل شو نن په پېښور کې. مډال په عموما هغه نغبه په لیکوالو، ادبیانو، فرهنګیانو، هنرمندانو ته د افغانستان د دولت لخوا ورکول کېږي او دا ډېر نادر مډال ده. او په دې دیخوا دې غاړه پښتنو کې دا لومړنی مډال ده چې د یو هنرمند ته ورکول کېږي او هغه خیال محمد استاد ته. د دې تر شا خو معلومه خبر ده، موږ حکومت او په مجموع کې ټول دولت د ولسونو د اړیکو په ښوالي او په د مشروع لارو په بنسټ دغه عقیدې ته یعنی ګروهمن دي دوی. په دې معنی موږ غواړو چې په ولسونو منځ کې د ادبي، فرهنګي، کلتوري، هنري لارو غوړېدا ته زمینه برابره کړو او له دې لارې د دغه ولسونو تر منځ یوه ډېره ښه سالم اړیکه رامنځته شي.
مډال عملاً ښاغلي خیر احمد ته رسېدلی دی که فقط اعلان شوی دی؟
اعلان شوی ده. نن خو داسې ټاکل شوی وه چې زمونږ قدرمن سفیر ډاکټر فیضا خیلوال ورغلی وای دام ورته ورکړی وای. له بده مرغه نن په اسلام آباد کې لارې بندې وې، پېښور ته د راتګ ټولې لارې تړل شوې وې. نو موږ ونه شو کړی چې هلته لاړ شو، خو مونږ د کورنۍ ته او د دې خیالونو ټولو د ترتیب کوونکو ته ویلي مونږ یو بل غونډه کې بل خیره خیال احمد استاد ستاسو مډال په اوګه کې ورتومبو او په څنګه کې هغه د افغانستان د حکومت لخوا په ځانګړې توګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا شنه نغدي مرسته سره د هغه خیال احمد استاد ستاسو سپارو.
بزوی سے بدا سے شرائط کې چې د پاکستان افغانستان ترمن سیاسي کړکېچ هم شته او ځینې ناندرې هم روان دي، دغه اقدام د ولسمشر لخوا نه خیال محمد ته مډال ورکول څه اغیزه به ولري په دې حالاتو په شرایطو؟
تاسو پوهیږئ حالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ هیڅکله داسې یو دور نه شو موندلی چې دا یو ډېر ښه طبیعي حالات دي. له بده مرغه خو په مجموع کې موږ کوم هغه تګلارې لرو د دې پاکستان دولت سره په ځانګړي توګه د دې غاړې له پښتنو سره دا موږ تلپاتې او دوامداره تګلاره ده او هر وخت کې به په دې کار کېږي او په دې اړه به اقدام کېږي که هغه حالات ښه وي که نه وي ښه. او موږ تمه مندا کوو، یعنی موږ تمه مندا چې داسې موږ د دغسې فرهنګي او کلتوري او هنري لار نه دی د ولسونو په منځ کې یو ښه اړیکه جوړه شي تر څو بیا دا د ولسونو اړیکې په حکومتونو اغېز وکړي او حکومتونه بیا ځان ته سمې تګلارې جوړې کړي. دغسې یو سلسله موږ تل ساتلې ده او کوي او دوام ورته ورکوو.
ډېره ډېره مننه محترم عبدالرحمن حبیب زوی صاحب تاسو وخت نه.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دسترګو بلا اخلم جانان
د پروان ولایت د سیدخیل ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې و ملکی کسان وژل شوي دي. د سیدخیل ولسوال احمد لمر عثماني وایي چې وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي و او په یو موټر کې د واده مراسم ترسره و. په کابل کې د هغه د ورځني کانفرنس نن لومړۍ ورځ وه چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د پسرلي او دوبي د موسمونو عملیات او د دولت د وسلوالو مخالفینو نظامي تحرکات به ګرځول کېږي. په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت د ملاتړ قومندان وایي چې تروریستان او طالبان د کرخې له هغه خوا څخه راځي باید چې پاکستان د طالبانو او تروریستانو ته نور په خپل هیواد کې ځای ورنه کړي. د افغان طالبانو دوه جګپړو غړو د نمونه ښودلو په شرط ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې پاکستان د لوري له خطر څخه ورغلي درې کسیز هیئت ته ګواښ کړی که د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د دوی مشوره وانخلي د طالبانو ټول مشران او د هغوی کورنۍ به د پاکستانه وباسي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف عمران خان د خپل ګواښ نه تیر شوی دی چې ویلي وه سبا د چهارشنبې په ورځ به د مظاهرو د لارې ټول اسلام آباد وتړي او په اصطلاح ښار به فلج کړي. عمران خان د صدر اعظم نواز شریف نه غواړي چې د اداري فساد او رشوت خورۍ د تورونو له وجې استعفا وکړي. چارواکي وایي د عراق ځانګړي امنیتي ځواکونه د سه شنبې په سهار د موصل ښار څنډو ته ننوتل سره له دې چې داعش قوي مقاومت کوي خو عراقي ځواکونه هڅه کوي چې د موصل ښار ته ننوځي. دا په دوه کلونو کې لومړی ځل ده چې د عراق پوځ د موصل په خاوره قدم کړي او د سوریې د سولې خبرې تر نامعلومې نېټې پورې وځنډېدلې. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وایي چې غربي هیوادونه په دې کې ناکامه شول چې په سوریا کې سخت دریځه اسلامي ډلې مهار کړي او همدا وجه ده چې د سولې خبرې تر نامعلومې نېټې پورې وځنډول شوې.
درنو ودیم خو د کلیوالو نجونو د ژوند خکېدو لپاره باید څه وشي. دولت د کور او کلی مشان کلیوالو نجونو سره د هغوی په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره څومره څه کولی شي. قدرمنو اوریدونکو، درنو خویندو، د نجیب نوشابه د نن شپې د خپرونې د بحث موضوع همدا ده. هیله ده چې خپلې خپرونې ته زنګ ووهئ او په خپرونه کې ګډون وکړئ. اوسنی نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدیزي پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دې خپرونې اورېدل مه هېروئ. الله مالش.